احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي د 8 بجې شپې د 8 بجو د اوریدونکو هر کله کوم په قطر کې د افغان دولت د سولې د پلاوی بي غړي ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې څه ناڅه پرمختګ شوی دی. مخکې تر دې چې د دې خبرو تفصیل درکړو خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې له لومړي تر لسم ټولګي پورې د ښوونځیو ورونه پرانستل شول. ارمنستان له آذربایجان سره د سولې د خبرو وړاندیز کړی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وای د افغانستان د سولې د پلاوي شزینه غړي د ښځو د حقونو دفاع او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دي. شاغلی خلیل زاد تیر شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلی دي چې له حبیبي سرابي، فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفی او شریفي زرمتی سره پرون وکتل تر څو د دوی نظریات د افغانستان د راتلونکي په اړه واوري. میرمن زرمتی د یو بل پر زغملو ټینګار کوي.
غواړو یو بل وزغمو تر څو افغانستان د ټولو ولسونو لپاره یو باثباته سیمه وګرځي.
د افغانستان د دولتي پلاوي چې پکې چلور میرمنې دي د سپتمبر له 12مې راپورې خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې پیل کړې دي. د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې ټولګیو حضوري درس سرلننه پیل شي. په افغانستان کې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ښوونځي د تیر کال د کپ میاشتې په وروستیو کې وتړل شول. د پوهنې وزارت ویاندې نوري نصحت ازادي راډیو ته وویل چې د لوستونو د پیل لپاره هم تعلیمي او هم صحي تیاری نیول شوی.
دانش آموزان باید از ماسک های خانگی استفاده کنند.
زده کوونکي باید له کورنۍ ماسکونو کار واخلي، په لاس ورکولو، غیژو او مچو له روغبړه ډډه وکړي او فردي حفظ الصحې ته پاملرنه وکړي.
د ښوونځیو د 11 او 12 ټولګیو درسونه مخکې د وژې په لومړۍ نیټه پیل شوي وو. د ناروې د سولې شورا فوزیه کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامله کړې ده. د شورا پر خپل ویبپاڼه په یو خبر پانه کې میرمن کوفی زړور سیاستواله او د ښځو د حقونو، سولې، دموکراسي او منځلارې اسلام مدافع فعاله بللې ده. میرمن کوفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نمانده شوي.
په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د ښځو مسأله له مهمو بحثونو ده، د ښځو د مبارزو یادونه او هغو ته درناوی دا مهم پیغام لري چې نړۍ په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ګډون په برخه کې له ښځو سره په څنګ کې ده.
د ناروې د سولې شورا له 15 مؤسسو جوړه ټولنه ده چې بنسټ یې په 1915 کال کې ایښودل شوی او د سړې جګړې پر مهال او له هغه وروسته کلونو کې په ټوله نړۍ کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کړې. د سپینغر بازان لوبډله د باسین څپې لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو نیمه پای لوبې ته ووته. په دې لوبه کې چې پرون په کابل کې ترسره شوه، سپینغر بازان او اباسین سپې ته څلور د یو په وړاندې ماتې ورکړه او د دې لیک د سیالیو په لړۍ کې خپل دوهمه پرله پسې بریا ثبت کړه. سمی نادري د سپینغر لوبډلې لپاره دوه ګولونه ووهل او د غوره لوبغاړي جایزه یې واخیسته. د غوره لیک د سیالیو راتلونکې لوبه به د دوشنبې په ورځ د میمان اتلانو او سیمرغ البرز د لوبډلو ترمنځ وي. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لارې له آذربایجان سره د سولې خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشرانو د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د ارمنانو او آذربایجان د پوځ د جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. په ناګورنو قرباغ کې اوسنۍ جګړه د سپتمبر په 28مه پیل شوه. په دې جګړه کې د راپورونو له مخې له 200 زیات کسان چې ملکي وګړي هم پکې دي وژل شوي دي. تر دې دمه ارمنستان او آذربایجان د جګړې بندولو ته هیڅ لیوالتیا نه و ښودلې. د ناګورنو قرباغ اکثریت وګړي ارمنی ټبرې دي، خو دا سیمه د آذربایجان په قلمرو کې دننه پراته ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې بحران د حل لپاره د فرانسې، روسیې او امریکا د منځګړیتوب د طرحې هرکلی کوي. سپینه مړی وای ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کووډ 19 ناروغي د خفیف علایم لرلو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. شغلی ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د ده او د ده د میرمنې میلانیا د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وخته. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته یوازې یوه میاشت پاتې ده او د ټرمپ انتخاباتي کمپاین ګواښلی شي. د سپینې ماڼۍ ډاکټر شان کونلی پرون څرګنده کړه چې څلور اویا کلن ټرمپ کمزورې ښکاري، خو د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې د یو ځل لپاره داسې تجربوي درمل ورکړل شوي دي چې د وجود مقاومت لوړوي. ډاکټر کونلی زیاته کړه چې لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ ښه ده، خو یوازې خفیف ټوخی او سرخوژی لري. د نوموړي په وینا د ټرمپ د کورنۍ نور غړي ښه دي او د کورونا ټیسټونه یې منفي وتلي دي. او روسي خبر ده چې د بلاروس د هغو کسانو لیست خپور کړی چې د هیواد ته پر ننوتلو بندیز پرې لګول شوی دی. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې اروپایي ټولنې په بلاروس کې د اګست د 9 نیټې په انتخاباتو کې په درغلیو او د اپوزیسیون د فعالانو په ځپلو تورن لسکونه کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړل، خو بلاروس د دې کسانو نومونه نه دي اعلان کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې افغان پلاوی د سولې خبرو ته هیله مند دی.
موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې سي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د سولې په خبرو کې له اسلام څخه د بیلابیلو تعریفونو د اخیستو مسله چړل شوې. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغان حکومت د محلي پولیسو د تشکیلاتو د منحلېدو اعلان کړی. دا پولیس اندېښمن دي. د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چیرل شوې چې پیسې انسان ته خوشي اور په برخه کولای شي کنه.
ډیر کسان دي پیسې نه لري، لیکن دی هغوی خیال کرکټر او دی هغوی هغه عادت چې دی هغه دی پیسې دارو خلګو دي.
د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی یو غړی وایي د سولې پر روانو خبرو کې چیرل شوی مسائل د راتلونکو خبرو د پرمختګ لپاره پوخ بنسټ کېدای شي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو لپاره درې اونۍ تیرې شي، خو تر اوسه هم کوم مهم پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د دولت د مرکزی پلاوی غړی فوزی کوفی ازادي راډیو ته وویل چې خبرې ساوکدي خو په ډاډ سره پرمخ ځي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفی وای پر روانو خبرو کې داسې مسائل شته چې باید پر راتلونکو کې بحث پرې شوی وای، خو دواړو خواوو پر روانو خبرو کې څېړلې دي. میرمن کوفی دا په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو د مذاکرو مثبت اړخ بولی او وای اوسنۍ خبرې د راتلونکو لپاره یو ښه اساس جوړوي.
بحثونه کله تخنیکی پلوه یو څه وخت اخلي او اوږدیږي، خلکو ته اندېښنه پیدا کیږي ځکه دوی غواړي نتیجه وویني. خو زما تصور دا دی چې موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې سي. زما په نظر ټول هغه موارد چې شایي شپږ میاشتې وروسته مطرح سوي وای نن مطرح سوي دي، چې دا بیا په راتلونکي کې د خبرو د بریا لپاره ډېر ښه بنسټ ایښودلی سي.
میرمن کوفی وایي افغانان حق لري چې د سولې له مرکچیانو څخه بیړه وغوړي، خو دا زیاتوي چې خبرې اوس هم وروستنه دي پاتې او له ټاکلي هدف سره سمې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم وایي چې طالبان د خبرو روان جریان ته خوشبین دي. ښاغلي نعیم تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د پاتې ستونزو حل ته هیله مند دي. تمه ده چې له پرونۍ او ورځنۍ وقفې وروسته د دواړو خواوو مرکچي پلاوي د مذاکراتو د کړنلارې په اړه لانجمنې خبرې نن یو ځل بیا پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادۍ راډیو ته ویل چې د دولت د مرکزی پلاوی غړي به خپل غونډو ته دوام ورکړي.
مجلس داخلی تیم مذاکرات کننده جمهوری
د افغانستان د اسلامي دولت د مرکزی تیم کورنۍ او عمومي غونډې به دوام وکړي. همدارس د غونډو د طرز عمل د بشپړولو لپاره کار به هم روان وي.
طرز عمل جلسات چریان خاطر داشت.
د طالبانو ټینګار چې وایي د امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې موافقه ده د سولې د خبرو اساس وي، او د افغان دولت دریز چې وایي د لنجمنو مسایلو د حل لپاره دی د حنفي فقه ترڅنګ جعفري فقه ته هم مراجعه وشي. هغه مسایل دي چې دواړو خواوو مهم اختلافي ټکي بللی دي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل ځینې خنډونه چې د دوهې خبرې یې ځنډنۍ کړې وې تر ډېره لرې شوي دي. د عبدالله عبدالله اشاره هم همدې دو ټکو ته وه.
په راپور کې مو د فوزي کوفي په وینا واورېدل چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو ورو دی، او پر ځینو داسې موضوعاتو هم تر اوسه خبرې شوې دي چې باید وروسته شوی وای. له کابل د سیاسي چارو کتونکی د پوهنتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی په ټلیفون را سره دی. ابراهیمی صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. تاسو د سولې روانې خبرو ته په څه نظر ګوري؟ په تېره بیا چې د طالبانو ویاند هم ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال هیله ښکاره کړې ده چې اختلافات به حل شي.
مننه شیبر صاحب. د سولې په اړه باید ووایم چې اولین هغه ستر اقدام چې وشو دا توافق و د افغانانو ترمنځ چې دوی به د افغانستان د بحران مسله د سولې او مذاکراتو له لارې حلوي. ولې یوه مسله اساسي مسله دا ده چې دلته د موږ دغه سوله او جنګ دواړه داخلي بود نه لري، دا یو بهرنی بود هم لري. یعنی دیکھیے افغانان تر هغه حد پورې چې استقلال ولري دغه استقلال نشته ده. ممکن دا مجبوریتونه هیڅ تر یو حد پاکستان یا نور هیوادونه په دې کې مداخله وکړي، ولی کله چې اساسي پړاو ته راځي نو هلته به دوی په د افغانستان په راتلونکي او په مهمو مسایلو خبرې وکړي. اساسي ستونزه چې ده په دې خبرو کې دغه د اجنډا نشتون ده، او یا هغه صلاحیتونه چې مثلا مذاکراتي پلاوی نه لري هغه باندې خبرې یا مخکې له مخکې تصمیمات دي چې دغه یو ستونزه ده.
ابراهیمی صاحب، له پایله چې کله د تیر میاشت په 12مه د خبرې پیلې دي، داسې اټکل کې داسې په یو ورځ به په طرز العمل په سر باندې موافقې ته سره رسی شي، خو دا د درې اونۍ تیرې شوې دي له طرز العمل لاندې دی راوتلي، نو علت یې څه دی؟ طرز العمل کې خو خارجان مداخله نه کوي چې تاسو ویل چې دا خبرو کې بهرنیان هم لاس لري.
ګوري، بهرانيان خو تر ډیره هدا غوښته خپل انحصار کړه. ولی تاسو د ډاکټر صاحب عبدالله سفر پاکستان ته وګوري، مخکې لاغې نه د کندي صاحب څرګندول چې وی کړی چې پاکستان د افغانستان په امور کې مداخله کوي، نو دلته هغه متعارضی دیدګاوی هم د سولې په اړه باندې موجود دي چې ډیر طرفونه دي چې خپل ګټې خپل قدرت پکې غواړي. ولی موږ ته مهمه اساسي مسله دا ده چې د افغانانو وینه پیونه ودرول شي، او دا سوله په داسې یو فضا کې راځي چې دواړه طرفه قربانۍ ته آماده وي. که چېرته قربانۍ ته آماده نه وي، تاسو د حنفي فقه او د جعفري فقه مسلې ته تاسو وګورئ، دا خو داسې مسایل نه دي چې د احکام په اړه باندې په دې کې بحث کېږي. نو ولې داسې شرطونه مخکې شي چې د حنفي فقه په چارچوب کې مثلا مذاکرات وکړي یا جعفري فقه؟ دا خپله دواړه طرفه غواړي چې له ډیپلوماتیکو اصول نه په استفادې هغه فکري بنیادونه د یو بل ضعیفه کړي، چې تر څو په اصل محوري موضوع چې کله بحث کېږي چې دوی مخکې له مخکې طرز العمل کې خپلې پالیسۍ ځای په ځای کړي. یعنی دا د مذاکراتو یو اصل ده چې دواړه طرفه به کوشش کوي چې په خپل محور موضوع وترخي. ولې ما په موضوع دواړه طرف ته باید افغانستاني او د افغانستان دغه اوسنی بحران چې ده د افغانستان معنوي او مادي ارزښتونه ټول منځه وړي دي. نو دا مهمه نه ده چې څوک قدرت ته رسیږي په افغانستان، چې مهمه دا ده چې د افغان وینه تویونه ودرول شي. او بل اساسي مسله چې زه غواړم اشاره ورته وکړم، ډېر خلک به په دې آن دي چې ممکن قدرت کې شریک شي، ولی بیا هم که چېرته صحیح اقدامات ونه شي یمه کلیزه به دلته په افغانستان کې تکرارېږي، بیا به بیت المال چور کېږي، بیا به افغانان ځي مهاجرت ته، او بیا به موږ ته هغه مخکینی فرصت هم نه وي چې بیا موږ وکولای شو بیرته په یو ټاغر سره راټول شو. دا یو ستر خطر ده چې افغانستان منګوي او په دغه مذاکرات کې باید د قدرت غوښتنې هغه جنون چې په پوهډالو کې موجود ده دا باید راکم شي.
ابراهیم صاحب،
او افغانستان
ابراهیمی سه محترم، بله ابراهیمی سه بو بخشید، ده دیل خطر چه امدغه اندیشنی ده افغانانو لریشی، جنی کسان دا خبره کوي چې دواړه لوري که ژر چرته اوربند باندې موافقه وکړي ممکن د خلکو ډاډ او اطمینان یو څه زیات شي، لیکن چې ورته ګورو د اوربند په سر هم د دوی ترمنځ لا اختلافات عمیق دي.
ګوره شیبر صاحب، څو اختلاف ډیر مهم دی. یو دا چې دغه د امارت او جمهوریت مسله ده، ماهیت د نظام باندې که جوړښت سره راشي نو موږ یو اسلامي ټولنه یي، موږ د اسلامي ارزښتونو مخالف نه یي. کنه په نوم کې فرق مهمه نه ده که جمهوریت هم راځي. په اوله ماده کې د اساسي قانون وایي چې افغانستان دولت چې د جمهوري اسلامي ده، یعنی په اسلامي باندې قید شوی ده، داسې جمهوري نه ده چې د اسلام دے اصول خلاف دا سے دویمه ماده دی اساسی قانون دریم نو کدل ته دې څنګه روشتینوم دی جمهوریت کی نظام یا امارتی مدا هم بیا استوزمن کار دا ولې په ماهیت کی نظام اسلامی ده. دویمه مسله دا ده چې اصل دی طالبان خدا وای چې موږ یو اسلامی نظام دلتا غواړو، نو دا اسلامی نظام تر اف خبر نه غوښتل کیږي. اسلامی نظام
البته ابراهیمی سه محترم، البته ابراهیمی سه محترم بخشید خبر مقطع کم دیده لخطره چه دی خبرونو تفصیل تا دوی ورزی دواره لوری ترها مخ که دیر تینگار پدی بانی که دو دی افغانستان دی حکمت احیت هم دا تینگار که واو آم افغانان هم چه اوربندو که دوی پا اوربند بانی پا پایل که سر موافقی تا ونه رسی پا نور موضوعاتو بچرنگ ورسی پا لندو لطفا.
زه فکر کوم چې طالبان په داسې یو پړاو کې اوربند قبول کړي چې دوی دا توقع پیدا کړي چې خپلو اهدافو ته رسېدی شي. هغه هم دا ده چې په قدرت کې څنګه شریک شي یا په قدرت څنګه لاسته راوړي، ځکه دوی ته خو په انتخاباتو کې هم دا توقع نه لري چې د افغانستان ولس په دوی ته رایه ورکړي، ځکه دغه شل کالو کې ذهنیت داسې جوړ شوی ده چې اکثریت وګړي د افغانستان په دې فکر دي چې هر کار تخصص غواړي، هر کار او طالبانو کې د ظرفیت په اسراف توقع نه لري چې افغانستان به مدیریت کړي. نو په دغه اساس باندې دوی یوه خبره دا ده چې دوی ته تیار داسې یو چارچوب پین شي چې قدرت خپله لاسته راوړي په مذاکراتو کې. دویمه مسله د اوربند ده، که چېرته دوی اوربند وکړي د دوی هغه جنګیالي چې دي دو کې هم یو څه سړه او توده راځي، نو هغه انګیزه چې د جنګ لري هغه انګیزه یې له لاسه ورکوي. بل د فشار د علي پایس باندې په مذاکراتو کې جنګ نه کار واخلي، ولې د ما هدف دا ده چې
مننه ابراهیم صاحب
قرباني پکې غواړي،
مننه وخت اجازه نه راکوي.
قربان ورشي نو سول تر رسیدل به یو څه ستونزمن.
مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیست.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې دغه چاپی خبرونه هم د افغانستان د سولې مسله چړلې ده. دغه خبرونه ته اسمت ساروان کتنه کوي.
نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې په خبرو کې د ستونزو په اړه په لیکنه کې د اسلام په اړه د بیلابیلو خواوو بیلو تفسیرونو او قراءاتونو ته په کتو لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی: د چا اسلام؟ د افغانستان نوې جګړه. طالبان د افغانستان د دولت له استازو سره په خبرو کې د اسلامي حکومت غوښتنه کوي، خو طالبانو ته پکار ده چې په حکومت او ټولنه کې د اسلام د رول په اړه خپل نظر واضح کړي. د افغانستان اساسي قانون لوړاندې لا اسلامي دی او پکې په زغرده ویل شوی چې په دې هیواد کې هیڅ قانون چې له اسلام سره په ټکر کې وي نشي نافذ کېدی. افغان چارواکي او استازي وایي چې سیستم او نظام اسلامي دی او د تیرو دو لسیزو پر بریاوو لکه د ښځو حقونو، د بیان ازادي او انتخاباتو ټینګار کوي. خو د نیویارک ټایمز خبریال وایي له طالبانو سره له ګڼو مرکو ورته څرګنده شوې چې هغوی په اوسني افغانستان کې د ښځو او نارینهو یو ځای کار غیر اسلامي بولي، د رسنیو ازادۍ د اخلاقي فساد تشویقوونکي ګڼي او پر بانکي سیستم انتقاد لري او وایي چې باید اسلامي بانکي سیستم عملي شي. دوی د غرض د پالیسیو په جوړولو او د قوانینو په وضع کولو کې ملایانو ته د پراخي ونډې د ورکولو او دینی زده کړو ته د زیاتې پاملرنې غوښتونکي دي. د ورسپانې د لیکوال په نظر د اسلام په اړه د سختو دریځونو د اعمالولو په خاطر د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده تیره میاشت مولوي عبدالحکیم د مرکه چی پلاوي مشر وټاکه. نوموړی د سیاسي خبرو تجربه نه لري، خو د دې لپاره چې د طالبانو مشر خپلو پلویانو ته وښیي چې له خپلو توندو دریځونو نه په شا کیږي، هغه یې د خپل مرکه چی پلاوي مشر ټاکلی دی. ورسپانې ځینې پوښتنې مطرح کړې او لیکلي دي چې دا مهمې پوښتنې ځواب غواړي: آیا طالبان به انتخابات ومني؟ آیا ائتلافي حکومت مني او انتخابي ملي شورا مني؟ په وروستیو اونیو کې ځینو طالب مشرانو څرګنده کړې چې د افغانستان د راتلونکي حکومت په راس کې یو مذهبي واکمن غواړي او که داسې نه کېږي اجرایي واک دی ولري. ورسپانه نتیجه اخلي چې د طالبانو اسلامي افکار تر ډیره له اسلامه سرچینه نه اخلي، بلکې د دوی له کلتوري باورونو نشأت اخلي. نو د سولې خبرې به ښځو ته په حکومت کې د اوسنۍ ونډې پر سر له ستونزو سره مخامخ شي، او که طالبان دا او نور حقونه ونه مني د سولې خبرې به نتیجې ته ونه رسیږي. د هیل ورسپانې د حسین حقانی په قلم د افغانستان د سولې پر پروسې انتقادي لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وایي چې د 15,000 طالبانو له خلاصون سره سره امریکا له افغانستان له مهال ویش سره سم د خپلو ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړه ده، خو طالبان حتی اوربند ته تیار نه دي. د همداراز وایي چې ډیر شمیر خوشی شوي طالبان بیرته د جګړې میدان ته تللي چې دا د امریکا او طالبانو د موافقې سرغړونه ده، او له بلې خوا دې ډلې د ژمنې خلاف له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. د حسین حقانی په باور طالبانو ته داسې تصور پیدا شوی چې امریکایان په هر صورت وځي، نو د دې لپاره چې دا تصور ختم شي پکار ده چې خبرې ودرول شي او طالبان پر خپلو ژمنو درېدو ته مجبور شي.
په افغانستان کې د محلي پولیسو یو شمېر قمندانان د دې ځواک د منحل کېدو له اعلان وروسته خپل برخلیک ته اندېښمن دي. دوی وایي په خپلو سیمو کې له طالبانو سره کلونه کلونه جګړه کې ښکېل پاتې شوي، که تشکیلات یې له منځه لاړ شي له طالبانو د طالبانو له انتقامي بریدونو سره به مخامخ شي. خاطر پردیس له کابله راپور لري.
د کورنی چار وزارت ورستی اقدام ته د محلي پولیسو غبرګون د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قمندان محمد طوفان چې د شاوخوا 250 محلي پولیسو مشري کوي د کورنی چار وزارت ورستی اقدام ناسم بولي او د محلي پولیسو د برخلیک په اړه اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د کورنی چار وزارت دا ډول پریکړه د زرګونو هغو کسانو ژوند خطر سره مخ کوي چې سیمه ییزو پولیسو کې دنده ترسره کړي. قمندان طوفان وی کا کورونی چار وزارت دغه پریکړه کوي به د سیمو امنیت هم ټینګ کړي. نوموړي ویل د سیمه ییزو پولیسو ډیر نور قمندانان هم چې د پیژنې له وروستۍ پریکړې سره مخالف دي. له بلې خوا په هغو سیمو کې چې سیمه ییز پولیس و ځینې اوسیدونکي د دې پولیسو له چلنده ناراضه دي. د کندوز یو اوسیدونکی غلام شان وایي سیمه ییزو پولیسو د امنیت ټینګښت کې د پام وړ رول نه دی لوبولی.
متاسفانه ستونزې دوه چنده شوي دي. دوی ته زیاتې وسلې دولت لخوا ورکړل شوي دي. موږ زیات اندېښنه لرو. محلي پولیس نه یوازې د امنیت په راوستلو کې ناکامه دي، بلکې په لرې بانډو سیمو کې په هغه سیمو کې چې دوی فعالیت لري هلته غلاوې سړي تښتونې او داسې نورې پېښې زیاتې شوي دي.
د بلخ ولایت یو اوسیدونکی مهراب هم سیمه ییز پولیس د خلکو په ځورونې تورنوي.
محلي پولیسو نه رښتیا هم خلک شکایت لري، هم خلک ځوروي، په ټولنه کې غلاوې زیاتې سي، اقتطاف او قاچاق زیات سي. نو بیا همدا لامل کېږي چې خلک طالبانو سره زړه ښه کوي او طالبانو لیکو ته ورځي.
د دوی په خبره ډېر ځلې محلي پولیس له خلکو باج اخلي او یې مال او کورنۍ ته زیان رسوي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وین طارق آریان وی د محلي پولیسو پاړه دی وی منظم چړنی ورس د دې تشکیلاتو د لمنځوړلو پریکړه شوې ده. هغه د محلي پولیسو د سرتیرو دراتلون کې پاړه وویل ل لزر زیات محلي پولیس به په سیمه ای زوردو او شاخه لزر به په ملي پولیسو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د کورنی چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی هم تیر ورځ ویلی و چې تر راتلون کې دریو میاشتو پورې به د محلي پولیسو تشکیلات لمنځه ولاړ شي. ښاغلی اندرابی د محلي پولیسو شمیر ته په اشاره سره ویلي و چې له 4000 محلي پولیسو ځینې به په ملي اردو کې جذب شي، پاتې نور به هم له ملي پولیسو سره یو ځای کړي او ځینې به په کور کې نول شي. محلي پولیس شاوخوا 15 کاله وړاندې په کلیوالي سیمو کې د طالبانو په ځینو ځایونو کې د داعش د نفوذ د مخنیوي په هدف جوړ شول.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ډیموکراسۍ د ملاتړ یو نړیوال سازمان فریډم هاوس وایي د کووید 19 ناروغۍ سرایت د ډیموکراسۍ کړکیچ ژور کړی دی. دا سازمان وایي کورونا حکومتونو ته پلمه په لاس ورکړې چې انتخابات لغو کړي او د منتقدانو او رسنیو آواز غلی کړي. احمد تکل راپور لري.
فریډم هاوس په خپل وروستي راپور کې وایي چې د کووید 19 ناروغۍ سرایت د حفظ صحې په ګډون د بشري او ټولنیزو حقونو دفاع محدوده کړې ده. د فریډم هاوس یا د ازادۍ کور د دې راپور سرلیک دی کلابند د ډیموکراسي او د کووید 19 اغیز پر نړیواله ازادۍ. دا راپور د 2020 کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ مودران غاړي. فریډم هاوس د دې راپور د چمتو کولو لپاره 398 کارپوهان ګمارلي وو څو په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا د وبا په ترڅ کې د ډیموکراسۍ څرنګوالی وارزوي. د کارپوهانو د جولای له 9 د اګست تر 15 پورې کار وکړ او همداراز آنلاین نظر پوښتنې یې وکړې. د دوی په نظر پوښتنو کې د نړۍ په 105 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ وضعیت څیړل شوی دی. پر دې سربیره فریډم هاوس د چارو د نړیوالو شنونکو یوه شبکه هم چمتو کړې ده چې د نړۍ په 192 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ پر وضعیت رڼا اچولې ده. دا سازمان په خپل راپور کې وایي چې د کووید 19 ناروغۍ له پیل راهیسې د نړۍ په 80 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی او دا بدلون په هغو هیوادونو کې لا ژور دی چې د ډیموکراسۍ پر لور روان دي. په دې نظر پوښتنه کې د ګډونوالو کارپوهانو د معلوماتو له مخې په هغو هیوادو کې چې په نسبي ډول استبداد پکې دی ډیموکراسۍ لا سخته ضربه لیدلې ده. د فریډم هاوس د راپور له مخې په 1940 کارپوهانو اټکل کړی چې د وګړو پر سیاسي حقونو او مدني ازادیو د کورونا وایرس ناوړه اغیز به په هغو هیوادونو کې چې دوی څېړنې پکې کړي له 3 تر 5 کلونو پورې پاتې وي. هغو کارپوهانو چې د فریډم هاوس په نظر پوښتنه کې ګډون کړی دی د 4 مهمو ستونزو یادونه کړې چې لومړی د کووید 19 په اړه د معلوماتو په شریکولو کې د شفافیت نشټوالی، دوهمه فساد، دریمه د بېوزلو خلکو خوندیتوب او څلورمه له دولتي واک څخه ناوړه استفاده ده. په راپور کې راغلي چې د کورونا وبا د بیان د ازادۍ په شاتګ چټک کړی او لږ تر لږه په 19 هیوادونو کې د کورونا پر ضد د مبارزې په پلمه پر رسنیو محدودیتونه لګول شوي دي. د راپور له مخې په ډیری هیوادونو کې حکومتونو داسې نوي قوانین نافذ کړي چې له مخې خبریالان د کووید 19 ناروغۍ په اړه حتی پوښتنه لا نشي کولی. د ازادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې د کورونا د وبا خپرېدو ځینو حکومتونو ته دا پلمه هم په لاس ورکړې ده چې پر واک خپله ولکه لا ټینګه کړي او حتی د قضا په چارو کې د دوی دخالت ته یې لاره پرانیستې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس له نادلي ولسوالي پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي له افغانانو سره چل وشو، بندیان خوشی شول، نتیجه منفی وخته. ګل محمد عزیزی د هلمند له ګرش کې لیکي که افغانان پر رښتیا سولې تشمن وي اسلامي امارت ته ومني. قاری محمد مدنی د نورستان لواما ولسوالی پر استول سمس کې لیکلي دي د سولې پروسه کې باید ځنډ را نشي، هر څه په خپل وخت وشي ترڅو افغانان په دې پروسه باندې اعتبار او اعتماد ترلاسه کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي اول دې تر هر څه مخکې اور بند وشي. محمد قاسم ځواک لیکي له هلمند په افغانستان کې جنگونو زور اخیستی او په قطر کې د سولې خبرې روانې دي او هر ورځ افغانان وژل کیږي. امیر خان ایوبی له لشکرګالی کې د مختار د سیمې څخه په هلمند ولایت کې جنگونه بیخي زیات شوی دي، دا اور کم ولې نسته؟ عبدالرحمن لیکلی دی ژر تر ژره باید اور بند وشي. طالبان خو پخوا دا ویل چې موږ به د سولې له خبرو سره سم اور بند اعلان کړو. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د شتمنۍ مسله څېړو چې ډېر پیسې یا خوشحالي راوستی شي او کنه. خو مخکې تر دې چې د پروګرامونو ته مخه کړو، لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې د پلاوي شزینه غړي د ښځو د حقونو دفاع او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره چمتو دي. خلیلزاد پرون د افغان ښځو له پلاوي سره په دوحه کې وکتل. د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې ټولګیو حضوري درس سرلننه پیل شو. د ناروې د سولې شورا فوجه کوفي په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړې ده. د سپین غر بازان لوبډله د واسین سپی لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو نیمه پای لوبې ته ووته. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لارې له آذربایجان سره د سولې خبرو ته کښېني. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ د خفیفو علایمو له لرلو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې د افغانانو شکیلتیا د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ کړکیچ یو ځل بیا د نړیوالو رسنیو په سر ټکیو بدل شوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار کلونه وړاندې دغه جګړې ته د خپلو وسلوالو د استولو په اړه تازه څرګندونې کړې دي. خادر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
خغل حکمتیار د کابل په وجومات کې د وینا پر مهال ویل په 1994 میلادي کال کې هغه مهال چې د پوینا ازري چارواکو ترې مرسته وغوښته، په ایران کې یو شمیر مهاجر افغانان د آذربایجان په پلوي د ارمانیانو پر ضد جګړې ته واستول. نوموړي ویل د دې ځواکونو په استولو آذربایجان د ارمنستان پر وړاندې یو ښه وضعیت خپل کړ.
یو شمیر مجاهدین لاړه او الحمدلله ښه ډېره لویه بریا په برخه شوه. په دا لومړۍ ورځو کې ډېر زیات په شاه وطن بوله او د ناګورنو قرباغ ډېر سینې ونیول او دا مخکې تک تر هغه وخته پورې دوام وکړ چې خپل د آذربایجان مسؤلینو غوښتنه وکړه چې اوس نو مرزو له دوی سره مذاکرات وته په داسې موقعیت کې بیا مذاکرات وشول اوربند باندې توافق وشو.
خو دې جګړې ته کلونه وړاندې استول شوی افغان جنگلی به د دې جګړې څخه خپل روایتونه لري. اته څلویښت کلن محمد یونس چې اوس کابل کې اوسي آذربایجان ته د تلو پاړه وایي.
آذربایجان ته زما د تک اصلي هدف جهاد او ورسره د پیسو ترلاسه کول. که اوس هم زمینه راته مساعده شي زم او په آذربایجان کې د غیر مسلمانانو پر وړاندې جنگیږم او د آذربایجان له مسلمانانو دفاع کوم.
محمد یونس په 1994 میلادي کال کې د حزب اسلامي خاله نور جنگیالیو سر آذربایجان ته واستول شو. هلته یې پوره شپک میاشت له ارمانیانو سره جګړه وکړه. هغه وی هغه محل له پاکستان څخه ایران ته ولاړ او له هغه ځای په یو ځانګړي الوتکه کې د 300 کسانو سره له زاهدان څخه باکو ته واستول شو. نو موړی وی له ارمانیانو سره په جګړه کې یو شمیر افغانان ووژل شو او یو شمیر ارمانیان د دوی له خوا اسیر شول.
یکی از بچه ها بنام بشیر
ده بشیر پنوم چه ده نجراب و کل چه ارمانیان لرطانکونو سر راقل او کموکی فیرون فیل کل زموک راکیچیانو حد سکولا چه هدف بودی پا همدی وقتی ده هغو راکیچیانو زموک کس بشیر پا نخه کرد خو موک شاعت تکو نکرد او پر اولان دی مو جگری تا دوام ور کرد
تا فامی فیارا کد دارن اقم نشینی کرد.
یونس پا دی جگره که ده حزب اسلامی دیوی وڈی دلگی مشری پر غار در لودا. هغه وی کل چه آذربایجان تطل $250 ورسره وو. خو لشپک میشته جګړې ورسته چې کل افغانستان تراغی $100 یې درلودل. د اسلامي حزب یو غړی همایون جریل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي هغه مهال ګلبدین حکمتیار د افغانستان صدر اعظم او د حزب د جنگیالیو د لیکت اغیز و چی ارمنستان اوربند تغړه کې خوده. د نوموړي په خبره په هغه جګړه کې د حزب له 50 څخه تر اویا کسان ووژل شول او نور ټول بیرته افغانستان ته راستانه شول. هغه وی حزب شاوخوا 5000 جنگیالي د آذربایجان په ننګ دغه هیواد ته د ارمنستان سره د جګړې لپاره واستول او آذربایجان د دې لپاره د حزب څخه د مرستې غوښتنه کوله چې د روسانو په وخت کې د آذربایجان دفاع وزیر په افغانستان کې وو او د حزب د جنگیالي او جګړې لنګدی لیدلې و. د دې ټولو سره سره په تازه اقدام کې د ارمنستان د پارلمان رئیس ارارات میرزویان د ډلیز امنیت د تړون له سازمانه د افغانستان د استلو غوښتنه کړې. په دې سازمان کې تاجکستان، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، بلاروس، ازبکستان او ارمنستان غړي توب لري او افغانستان پکې د نظر رول لري. دا غوښتنه ورسره لدی وشو چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ په لانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د میزان په اومه په نګورنو قرباغ کې پر جګړې اندېښنه څرګنده کړه او د دې سیمې د غصب د پای ته رسیدو غوښتنه یې وکړه. د ارمنستان د پارلمان ملي جرګې د ډلیز امنیتي تړون له سازمانه رسمن غوښتنه کړې چې د آذربایجان د ملاتړ د څرګندولو په خاطر دې افغانستان له دې تړونه وایستل شي. ونې وړاندې یو ځل بیا د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په نګورنو قرباغ کې نښتې پیل شوې چې تر اوسه دوام لري. یو شمېر هیوادونو او د اروپایي ټولنې په شمول ځینو نړیوالو سازمانونو سمدستي د دې جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
مخکې تر دې چې د ګوړیا چار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی په خپرونه کې په دې اړه اورېدلی شئ چې پیسې خوشي د چا په برخه کوي کنه یوازې پیسې بسنه نه کوي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم را سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی. چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا ډیر مادیات او دارایی د انسان په ژوند کې خوشحالي او نیکمرغي راولي؟ ولې ځینې خلک د ژوند ټوله سوکالي په مادیاتو کې ویني او څنګه کولای شو چې په کمه دارایی خوشحاله ژوند وکړو؟ نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د مو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مدمی وړاندې کوم.
قدرمنه دوستانو، د مادیاتو او شتمنۍ ارزښت اوس ځکه ډېر شوی چې د ژوند په ډیرو برخو کې ورته ضرورت وي. په معاصره نړۍ کې د ژوندانه لومړنۍ او اکثر اسانتیاوې په مادیاتو پورې تړلې دي. همدې اړتیا ته په کتو سره خو ځکه تش لاس او سپور لستوڼی دښمن ګڼل شوی دی. اکثره خلک د خپل ژوندانه ټوله خوشحالي مادیات ګڼي او د خپل ژوند بدبختي هم د ډېرې شتمنۍ نه درلودل بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین یو له هغو ده چې وایي د پیسو نه درلودل یې سخت کړی دی.
بے پیسګی ډیر مشکلات سره مخامخ کړی. ما سل مشکله سره په کور کې خپل می مریض یم، شکر لرم، زوی می مریض ده، دوا پیسې نه لرم چې وکم، مشر زوی می باندې ده. بے پیسګی ډیر سخت ده، ډیر مشکله ده. کورونه کې د سبي اتفاقی راغلی ده، را منځته سوی. ولی په دې چې زه خپل دا مشکلات ته چې ګورم، ولی نه می لور ته دوا اخیستای سم، رسیدګی کوای سم، نه ښه شی ورته راوړای سم چې وی خوري، نه ښه شی ورته راوړای سم چې وای خوندي. اته د کار ګوله می چې دا نیمه نیمه خورم، پوره یې نسم خورای. ولی قیمت ده ټول د بې پیسو کې چې مزید جګر خونه کړم. او نن سبا وخت دغه سې ته چې پیسې ولري ښه قدر درکوي. یا ار څوک دې چې پاس کې نه وي، چې وی نه لري، نو ذاتي نو خوار غریب یو کونج کې ناست.
نوموړی زیاتوي که چیرې یې ډېره دارایي او شتمني لرلای، نو د ژوند ډېرې چارې به یې اسانه شوي وای او ژوند به یې له خوښیو ډک وای. د لوګر ولایت اوسیدونکي مروه چې د شتمنۍ څښتنه ده وایي پیسې او شتمني په ژوند کې مهم دي، خو دا خبره دوی چې ډېر شتمنۍ ژوند نیکمرغه کوي.
اونه چې یعنی خلک وایي چې پیسې ولري ژوند ته د خوشحالي ورکوي، د ما سي نه ده. زه فکر کوم یعنی پیسې انسان ته خوشحالي نه ورکوي. د دې لپاره چې هر څومره د ما هستي ډېره سوې ده، خو همغونه د ما توقعات لوړ سوي دي. یعنی حتی تر دې پورې چې زه د افغانستان په ژوند نه خوشحاله نه یم، وایم چې زه باید کوم خارجي ملک ته لاړ سم. د اولاد توقعات مې ورځ په ورځ چې زه ګورم لوړېږي. مثال وایي چې زه دا کالای نه اغوندم، زه په دې موټر کې نه ځم، زه په دې موټر کې ځم. نو داسې په مجموع کې زه له خپل ژونده خوشحاله نه یم. د ژوند کولو ساحات په ما باندې تنگ سوی ده، مقید سوی ده ژوند می، یعنی هغه پخوانی خوشحالی چې ما په نسبی او برابر ژوند میسیدلو ده هغه اوس زنه لرم، او یو څه ویره هم شته را سره. مثال څه کله زه شهر بازار ته ځم وایم څوک می اختطاف نه کی، څوک اغله کور ته می رانسی، هر محفل چې کی کدی خپل کدی پردی، زه په جام ازلت لای نه سم وایم ځینې امنیتی ستونزې ما ته پیدا نسی، یا می اولادو ته یا می خاون ته پیدا نسی. وایم کنه زه په ما پخوانی ژوند باندې می خوشاله یم، هغه وخت کې د ما هستی و دری دومره زیات هم نه وله، خو زه په هغه کې خوشاله وم، آرام ژوند می دلوده، په آرام زړه باندې زه ویده کېدم. اوس هغه آرامی بخید ما په ژوند کې نسته.
هغه زیاتوي چې له حد زیات شتمنی وخت نا وخت د ژوند خوشحالی اخیستلی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 50 کلن ولی خان چې ډېره شتمنی نه لري او ژوند یې نورمال روان دی، وایي له خپل ژوند ډېر راضي دی.
چې دونه پیسې نه لرم لکه دا نور بعضې خلک چې لري، یا بزنس سنټرونه لري، یا غټ تجارتونه لري، نو لله الحمد دومره څه لرم چې خپل هغه روزمره ضرورتونه مې پرفه کېږي. قرضداره نه یم، هغه د ژوند لومړنۍ اړتیاوې هغه مې پوره دي، هغه پرې پوره کېږي. نو په خپل ژوند زه لله الحمد ډېر راضي، کوم خطر کوم ریسک تا نه احساسوم. هغه څو خلک چې ډېر مالدار دي یا ډېرې پیسې لري، هغوی خو تاسو پوهېږي چې څومره ناارامه دي، هغوی یو دا کوشش کوي چې څومره لرم نور هغومره پیدا کړم. بل طرف نه د اوسني شرایط چې افغانستان شرایط داسې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې لري، هغوی له امنیتي نگان هم ګواښونو سره مخامخ دي. د هغوی پرتله موږ ځان آرامه او مسؤون احساسو.
مدنی فعال شازیه ویسا وایي چې انسان باید خوشحالي په مادیاتو کې نه، بلکې په معنوياتو کې ولټوي، ځکه څوک چې خپله ټوله خوشحالي په پیسو او شتمنۍ پورې تړي، که ورسره نه وي نو ژوند به ورته ډېر سخت شي.
د ژوند معنوياتو ته که ډېر سړی اهمیت ورکړي ښه به وي، خو تر ډېره حده پورې مادیات که د ژوند هر ستونزه او هر مشکل تکافو کړي، رفع کړي، بیا هم هغه اړخونه نشي پوره کولی، یا هغه خوشحالۍ سړي ته نشي برخه کولی. کوم خوشحالۍ چې په معنوياتو کې نغښتي اوسي، د بیلګې په توګه هغه کسان چې مثلا معنوي اړخونو ته د ژوند ډېره پاملرنه کوي، خپله خوشحالي، خپله نیکبختي او خپله ارامتیا په دې کې دوی ګڼي چې مثلا نورو سره لاسنیوای وکړي، نورو ته بښنه وکړي، نورو ته تر ډېره حده مثلا هغه کړنې هغو ته ترسره کړي چې د هغو د ژوند د سهولتونو، د هغو د ژوند د ارامتیا باعث وګرځي. هغه کسان چې مادیات ته ډېره توجه کوي او تل همدې لټه کې اوسېږي چې د کومې لارې پیسې زه راغونډې کړم، راټولې کړم، چې دا خپله د دې باعث کیږي چې هغه انسان خپله روحي فشار لاندې اوسیږي او خیر نورو ته هم ونه رسیږي، او ژوند کې دای هم له هغو ښېګڼو او له هغو ارامتیاو چې یو انسان باید برخمن اوسیږي نه برخمن.
د نوموړي په خبره که شتمني زیاته وي که کمه، خو اړینه ده چې خپله خوښي په معنوياتو پورې وتړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
مشکان صفحه ما در مکرین چلورو موسیدین که خوشبختی پدی مانا که اوستانی شرک وری کچی را پیسی نوی ها غدفونه چه منگا لارو نوشی رسیدن. مثلا هر شای پا پیسی که مثلا زین خلوه چنا هر کار پا پیسی نکیگی، ولی زده مخالفه، ولی که منگا درس وای مغا ابتدانه که شروع کد پانتون ده مکتب ده بیا اوست کچه مثلا روز پورست تقاضی ها زیتی یوس ماستری بس اوست مطره ده زیاد نه اخپل گوارو که جوان خیلی دا طول موضوع پا دا پیسی چرخیگی.
زمانو محمد د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی. یوازې پیسې نه دي چې خوشبختی د انسان په ژوند کې راولي، موږ خوشبختی کوو په سوله کې وي. پیسې د خوشبختی لامل نه شي کېدلی.
نوم نثار احمد د کابل د خیر اوسیدونکی. خوشحالي په پیسو، په جایداد او په دارایی کې نه ده. خوشحالي د هر انسان خپل مربوط کیږي، نه پیسو، شتمنۍ او جایداد او دارایی پورې.
گرانو اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کسان د خپل ژوند ټوله خوشحالي په ډېرې شتمنۍ پورې تړي، او څنګه کولای شو چې خپل ژوند پرته له ډېرې شتمنۍ له خوښیو ډک کړو، دا پوښتنې به ټولنپو محمد خان سلام راته ځواب کړي.
ا
ځینی خلک دغه د ژوند خوشحالۍ او سعادت د پیسو پورې تړلې ګڼي. ستاسو په نظر آیا رښتیا هم ټوله خوشحالي د ژوند پیسو پورې تړلې ده که څنګه؟
پیسې په ژوند کې ډېر مهم رول لري، د یو اسباب په ډول باندې د نورو تر څنګ ډېر مهم رول لرلی سوای، لیکن داسې نه ده چې ټولې خوشحالیانې په پیسو پورې تړاو لري. ډېر که داسې وي نو ډېر پیسه داره خلک باید ډېر خوشحاله وای، لیکن سرچپه ده. نن سبا چې په ټولنه کې موږ ګورو کوم کسان چې پیسې لري هغوی دومره خوشحالیانې نه لري، په ژوند کې ډېر مصروفه وي، کورنۍ فامیل دوستانو سره دومره وخت نه تیروي، نو په هغه اندازه باندې خوشحاله هم نه دي. بنان د ژوند خوشحالي په خپل انسان پورې اړه لري.
تاسو یادونه کړې چې انسان پورې اړه لري خوشحالي، څنګه یعنی ځان خوشحاله کی څوک؟
ساینس پوهان په دې برخه کې زیات نظرونه لري، خو اخیری نظر چې ما اورېدلی ده، نیټفلکس یو نړیوال اورګنایزیشن د سیوی دا په ثبوت رسولې ده، خوشحالي سي ده یو ډول درواغجن حقیقت. ته کولای سوای سي ځان خوشاله خوشاله معرفي کې او بل اخره خوشاله سي. پښتو کې یو متل دا وای ګړه ګړه وای خپل بده خوږوي. نو دلته که چرته یو انسان ځان خوشاله کی، یو څوک یو ډیره خوغه خبره دی ورزي ورته کی دی، دا احساس وکي سیاره نو ډیره بهترین ورځ ده. سار له خو برا پاس یو وای سي بي الحمدلله څومره خوښسته ورځ ده، د دې ورځ به خوښسته وي. او که چرته یو بدنت یا نیت انسان وي، نیت په ټوله دنیا باندې وي او ځان منفي فکر عادت کړی وي، هغه به می خپاوی په هر څه کې بدې نیمه خوالټوي، بد خواب لټوي. لیکن که څوک مثبت فکر ولري او په هر شي کې خوشحالي لټوي، هغه به همیشه خوشاله وي او همیشه به خزبند ولري. افغانستان په ټولو نړۍ کې خپترین انسانان وبلل سول څخه دا ولي ځکه موږ عادت سوي همداسې، موږ همیشه په یو کار کې مشکل لټو. دلته اوتومات لدی سره د نظر او سره زموږ له فکر سره خوشحالي او غم تړلې ده. که چیرې موږ غم لټو غم به وي، او که خوشحالي لټو خوشحالي به وي.
ځینې خلک بیا البته د خپل بدبختی یا د خپل خفګان په کورنیو کې ټول لاملونه بي پیسېګي غني وي. موږ پیسې نه لرو، موږ پیسې درلودې موږ به خوشاله ژوند درلودې، که موږ پیسې درلودې زموږ په کور کې به اتفاقي نه وکړ، موږ پیسې درلودې د غمونو به موږ ته نه راتلل. آیا دا هم درسته خبر ده چې د ټولو بدبختیو لامل دی بي پیسېګي وګڼل شي؟
نه، دوه ډول نظرونه سپه دنیا کې. په کلی کور کې خلک داسې یو نظر لري چې پیسې څوک ولري نو هغه نشو ته لار کوي، او ځینې خلک وای نه چې څوک پیسې ونه لري غمجن وي هغه نشو. نو دلته اصلن دا بیا په تربیه پورې اړه لري. کسان اکثره کسان پیسې لري لیکن دغوی ذهن مسکین وي، دغوی ذهن بې پیسو وي. ډیر کسان دي پیسې نه لري لیکن دغوی خیال کرکټر او دغوی عادت چې دی هغه دي پیسې دار خلګو دي. نو دلته مهمه دا ده چې څنګه ژوند کوي، څنګه فکر لري. مهم دا ده چې څه چورت وای، په کوم ډول باندې ژوند کوي. نو یوازې دي پیسو درلودل او نه درلودل معیار نه دي، دلته فکر مهم ده چې څه ډول فکر کوي.
څنګه کولای شو چې په لګو پیسو خوشاله ژوند ولرو؟
خوشاله ژوند مخته مو تاسو خبري ور باندې وکړي چې په انسان پورې اړه لري. په کومو پیسو باندې هغه وخت مو خوشاله اوسېدلای سوې سیمو ځانونه خوشاله ځانونه قانې کو، او کومو قانې نه وو او همیشه دا تشويش را سره وي چې ولا ما سره کمی پیسې دي، نو هغه وخت مو خوشاله کېدای نه سوې. او کله مو خپایو زموږ ذهن به کار نه کوي، او چې ذهن مو کار ونه کوي پیسې لاسته نه سوې راوړي. نو انسان باید په هر حالت کې شکرګزار وي او بل اخره قانې اوسي تر څو خوشاله ژوند ولري. خوشاله ژوند بیرته د دې لپاره چې ذهن یې سالم وي، هغه فکر یې سم وي تر څو ښه کار وکولای شي.
قدرمنو اوریدونکو، لخبرونه مو څه زده کړل؟ آیا د خوشاله ژوند لپاره ډیر مادیات مهم دي او که مانویات؟ خپل نظریات را سره شریک کړئ. د پوسټ باکس شمیره مو ده 4 لس یو ویا. تر بیا ښه وخت ولرئ.